مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار میر احمد سپه ستاسو هرکلی کوو. په یو ساعته خبرونه کې به د کندوز تخار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو لخوا د دریو بسونو د برمته شویو سپرلیو د برخلیک په اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همدارز وباورئ چې ولسی جرګې او د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې د حکومت لخوا د اوربند په ځواب کې اوربند وکړي. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه بله برخه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو له څرګندونو ښکاري چې په کندوز کې له برمته شوو شاوخوا سل کسانو څخه ډېر یې خوشي شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې او د سولې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې د اوربند په برخه کې دی د افغان حکومت وروستي وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. او د پاکستان د نوي حکومت د کابینې یو شمېر یو ویشت غړو نن لوړه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د سیمه ییزو مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برمته کې پاتې یو ویشت کسان د طالبانو له برمتې خوشې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار د درې بجو په شاوخوا کې د کندوز تخار په لویه لاره له درې بسونو څخه یو سلو دوه شپېته سپرلۍ کوزي کړي. د نوموړي په وینا پولیسو په سیمه کې د شپې پر مهال سمدستي عملیات وکړ. له دې ډلې یو سلو نهه څلوېښت کسان په هماغه لومړیو شېبو کې چې طالبانو یې د په وینا د انتقال وسنه درلود خوشې شول، خو یو ویشت کسان له حمله وسلوالو سره برمته دي چې د خان آباد ولسوالۍ جنگل باشي سیمې ته انتقال کړي. دی وایي چې د ولسي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کېږي چې دا کسان هم خوشې شي. نوموړي وویل ټول تختول شوي کسان ولسي خلک دي. بلخوا په سیمه کې یو شمېر چارواکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې له نیول شویو کسانو ډېرې خوشې شوي، خو دا چې څنګه او کله خوشې شوي په دې اړه د چارواکو خبرې خپلو کې زدونه قیس دي. طالبانو ازادۍ راډیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې دوی دا کسان د تلاشۍ په هدف له موټرو ښکته کړي. ګڼ شمېر یې چې ولسي خلک وو خوشې شوي، او یو کم شمېر چې د طالبانو په وینا له دوی سره پاتې دي دوی درې پښتنې ګرویګنې کوي او که امنیتي چارواکي او حکومتي چارواکي پکې نه وي دوی به هم خوشې شي. د افغانستان د ملي اردو د شاهین کل اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت د بل سراغ ولسوالۍ څیرمه په هوایي عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د سیمې یو چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د بل سراغ او ګرزیوان ترمنځ سیمه کې شوي دي، او په وژل شوو وسلوالو کې د شمال لپاره د طالبانو نظامي مسؤول مولوي متي الله، همدارنګه د عمر باندې مشهور مولوي عبدالباقی، کومندان شیرزاد چې څو ورځې مخکې له طالبانو سره یو ځای شوی وو، او مولوي جابر چې مشهور په بلال وو. د شاهین کلی اردو په وینا په دغه سلو وژل شوو وسلوالو کې شامل دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرون د طالبانو په وړاندې د درې میاشتنی مشروط اوربند د اعلان د ځواب لپاره افغان چارواکي نن د طالبانو ځواب ته په تمه دي. د افغانستان ولسي جرګې او د سولې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت له لوري مشروط اوربند ته دي مثبت ځواب ووایي او له خپل اړخه دې اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د مشروط اوربند اقدام یو ښه اقدام دی، او ستوال طالبان باید د دې اقدام په وړاندې په ورته توګه مثبت ځواب ووایي او له خپل اړخه هم اوربند اعلان کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په مناسبت یې په ټول هیواد کې په تفریحي ځایونو او عبادت ځایونو کې ځانګړې امنیتي تدابیر نیولي دي. له افغانستان سره د پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر هیله بخونکي خبرې کړې. شاه محمود قریشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لارې د ستونزې پر حل ټینګار وکړ. نوموړي د لوړې له مراسمو وروسته وویل
افغانستان کې لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی وایي زه غواړم افغانان ته ووایم چې موږ د یو بل اړتیا یو، موږ باید د یو بل ملاتړ وکړو، موږ نه یوازې د یو بل ستونزې درکړو بلکې د حل لارې هم ولټوو او دا کار د دوه اړخیزو مذاکراتو له لارې کولی شو. قریشی له هندوستان سره هم د خپل هیواد د اړیکو پر ښه کولو ټینګار وکړ. کابل او نوی دلی دواړه پر پاکستان تور پورې کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې هومره مبارزه نه ده کړې لکه څومره چې په کار ده. د پاکستان د نوي حکومت د کابینې یو وشغړ نن لوړه وکړه. تر دې ورځ مخکې د دې هیواد نوي انتخاب شوی صدر اعظم عمران خان په یو ټلویزیون وینا کې ژمنه وکړه چې حکومتي لګښتونه به راکم کړي او درغلی به پای ته ورسوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې د کابینې شپاړس وزیرانو څخه لوړه واخیسته. عمران خان همدارنګ پنځه سلاکاران هم په خپله کابینه کې ټاکلي چې د هغوی د لوړې مراسم هم له نورو سره یوځای ترسره شول. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي ټاکل شوی وزیر محمود قریشی وویل د بهرنۍ پالیسۍ په مخ کې له پرتو ستونزو خبر دی او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. او له انکرې څخه ریپورټونه وایي چې نن سهار وختي د غلطه د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې، خو امریکایي چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی رسیدلی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندز تخار پر لویه لاره د برمته شویو مسافرو د برخلیک په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. یو شمیر چارواکي وایي چې ډیره برخه دا مسافر خوشي شوي، خو ځینې نور وایي چې طالبانو یوازې کم شمیر خوشي کړي. ولسي جرګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسمشر اشرف غني د اوربند وړاندیز ته په اوربند ځواب ورکړي.
زموږ غوښتنه طالبانو ته هم جدي غوښتنه ده چې دغه دعوت د قبول کړي، اوربند اعلان کړي،
د سولې علي شورا هم له طالبانو څخه د ورته اوربند غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولی دي. زمونږ خبریال همداراز د کابل نه خاص تتللی او له هغو خلکو سره یې خبرې کړي دي چې د اختر د قربانۍ لپاره مالونه اخلي.
والا کتراشه په څو اخر ورته خرڅه اصلي اخري په څور ته وای لګ نرخ جوړ کا
ما و ډیر زره په اخري ورته ویل
و ډیر دای و ډیر زره ناخلي
تا ولا غغم نه لکړه را ده.
د خبرونه په ورسته برخه کې د یو کلی زرغغونه درډوي درامه د بلې برخه اوریدل هم مهروي. او سم د خبرونې لومړی موضوع، د کندز تخار پر لویه لاره د دریو بسونو د تختول شویو مسافرو د برخلیک په اړه بیلابیل راپورونه را رسیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نږدې یو نیم سل کسان تر دې دمه خوشي شوي او د پاتې یویشتو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې هم روانې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د خوشي شویو مسافرو د شمیر په اړه نورې څرګندونې کوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شیبال کندز نه د ټلیفون په مستقیم ما اړیکه را سره دی. اریان صاحب، حقیقت څه دی؟ تاسو له چارواکو نه تازه څه نورې خبرې اوریدلې دي د دې مسافرو د برخلیک په اړه؟
مننه تکل څه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې وړاندې مې د کندز د امنیت امر سفیولا محزون سره په دې اړه خبرې وکولې. نوموړي ویل چې نن سهار شاوخوا سلطنه مسافران د وسلوالو مخالفانو له لوري تښتول شوي وو. نوموړی وایي چې تر دا مهاله یو شمېر مسافران د وسلوالو طالبانو لخوا خوشي شوي دي. هغه وایي چې 12 تنه مسافران لا هم د وسلوالو طالبانو په اسارت کې دي. دوی وایي چې هڅې روان دي تر څو دغه 12 کسان هم د وسلوالو طالبانو له اسارت څخه آزاد کړي.
بله، او په مرکز کې د چارواکو لخوا خو فکر کوم چې نور ارقام ورکړل شوی دی. آریان صاحب،
بله، د کورونا چارو وزارت هم په یو خبر شوی اعلان کې ویلي چې نه څلوېښت کاله مسافران چې د وسله والو طالبانو لخوا تښتول شوي وو هغه سهار آزاد شوي دي. د دغه خبرونه کې خبر پاڼې کې راغلي دي چې یوویشت تنه تښتول شوي مسافران لا هم د وسله والو طالبانو په کنټرول کې دي. دوی وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات روان ده تر څو دغه یوویشت تنه هم د وسله والو طالبانو له اثرات څخه آزاد کړي.
او آریان صاحب، هغه عامل چې وسلوالو طالبانو د دریو مسافرو د دریو بسونو مسافر راښکته کوي معلوم شوی په دې خاطر چې که مثلا مشکوک کسان وي یو دوه او درې، خو یو خبره مګر یو نیم سل نه اضافه کسان د دریو بسونو، داسې څه معلومات شوي دي چې اصلي عامل به د دې څه و؟
قدرمن تکل سب تاسو خو معلوم ده چې ازادي راډیو په وار وار د کندوز تخار کندوز بغلان د نامنوې په اړه په وار وار راپورونه خپاره کړي، ځکه چې همیشه په دغه لاره کې د کندوز تخار همدارنګه د کندوز بغلان په لویه لاره کې وخت نه وخت وسلوال طالبان راوځي او موټرونه تلاشي کوي د خپل اهداف پسې ګرځي. دوی زیاتره سیمه ییز خلک وایي چې وسلوال طالبان ډیری وخت سرک راوځي موټرونه چې تلاشي کوي، دوی د دولتي چارواکو پسې ګرځي او هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې وظیفې لري یا په بهرنیو موسسو کې وظیفې لري هغه کسانو پسې ګرځي، هغه هم د راپور په اساس راوځي او بیرته کوم اهداف چې لري هغه له موټر څخه ښکته کوي له ځان سره دی.
او په نننۍ پیښه کې هم فکر کوي چې همدا مسله ده، یعنی دوی ته کوم خیر راپور رسیدلی وي چې مهم چارواکي په دې لاره تګ راتګ کوي عموما، یعنی فکر کوي چې دا به د راپور په اساس وي که به کومه سیاسي انګیزه یا نور عوامل لري، یا به دا وي چې مثلا د غلو ډلې هم دلته ویل کېږي چې په دې لارو کې راوځي، لکه څنګه چې مخکې ستاسو په راپورونو کې مونږ اورېدلي وو. یعنی په ځانګړي ډول د دغو دریو بسونو له مسافرو سره دوی څه کار درلود؟
دلته یو شمیر د ولایتي شورا له غړو سره او مدني فعالانو سره چې مونږه خبرې وکولې، دوی ویل چې دغه د دغه مسافرونو تښتول چې دا اکثرا سیاسي انګیزه لري. دوی وایي چې د اختر شپې ورځې دي او اختر ته مې یو شپه پته ده کېدای شي چې یو شمیر دولتي کارکوونکي یا د امنیتي ارګانونو سرتیري به په دې موټرو کې سپارو یا به تلل رخصتوي په مخ، کېدای شي وایي د راپورونو په اساس دوی ته یا دقیق راپور یا غلط راپور ورکړل شوی، دوی به حتماً په دغه اساس سړک ته راوتي چې په دغه موټرو کې که دولتي کسان وي کوزي کې له ځانو سره یې بوځي.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دریو بسونو د تښتول شویو مسافرو د نامعلوم برخلیک په اړه جزئیات راکول. دا مسافر ویل کېږي چې سهار وختي د کندوز تخار پر لویه لاره له دریو بسونو څخه ښکته شوي دي او یو شمیر د چارواکو په وینا یو زیات شمیر یې تر اوسه پورې خوشي شوي، خو یو کم شمیر تر اوسه پورې هم د دغو وسلوالو په ولکه کې دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې کسانو د ژغورنې او خلاصون لپاره هڅې دوام لري او هڅه کېږي چې د سپینګیرو قومي مشرانو له لارې د دې کسانو دا کسان پرته له دې چې متضرر شي او ضرر وویني راخوشي شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. ورځو نور موضوعاتو ته ولسی جرګه له طالبانو غواړي چې د حکومت لخوا مشروط اوربند ومني او غاړه ورته کېږدي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د مشروط اوربند هرکلی وکړ او ویستای. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د مشروط اوربند په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو ولسي جرګه له طالبانو غواړي چې دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشروط اوربند اعلان د ولس غوښتنه او یو پر ځای او نیک اقدام دی. له طالبانو هم هیله ده چې ورته اوربند اعلان کړي.
او زموږ غوښتنه طالبانو څخه هم جدي غوښتنه ده چې دغه دعوت دی قبول کی، اوربند اعلان کی، ترسو مونږ شو کولای حکومت او زمونږ ملت شو کولای چې زمينه برابر شي ترسو مونږ سولې ته لاره پیدا کړو او د ستورې مذاکرات او تاسو مونږ یو بل سره کینو او تاسو وکړی په افغانستان کې دوامدار امن
راشي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اوربان اعلان کړ. د افغان ولسمشر د اوربان لمخه لنن یعنی دوشنبه د زمري له 9 تر میلاد نبی پورې چې د اقرب د میاشتې 9 بوي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربان پیلېږي. ښاغلی غنی وای له تیر اوربان چې د کمکی اختر په ورځو شپو کې وسو نړیوالې ټولنې اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو تود هرکلی وکړ، نو له همدې امله یو ځل بیا اوربان کوو. د امریکا متحده ایالاتو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربان له اعلانه هرکلی کړی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت اوربان به د طالبانو لخوا هم د اوربان په صورت کې وي او تر څنګ به یې افغان پوځیان دفاع ته هم چمتو ولاړ وي. طالبانو د دغه اوربان په تړاو تر اوسه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي مشروط اوربان ځکه ګټه لري چې وسلوال کېدای سي اوربان مراعت نه کړي او یا هم په خپلو کې اختلافونه ولري، نو افغان ځواکونه به له ځانه د دفاع حق ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صفایي وایي که طالبان اوربان نه کوي نو خپلواک نه دي او په خبره بیا مسولیت هغه هیوادو ته راجی کیږي چې له دوی سره مرسته کوي او خواخوږي ورسره لري.
لبل خو د سولې عالی شورا وایي چې د دوی د څیړنو له مخې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا ډیره شوې ده. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل هیله شته چې طالبان به په لنډ وخت کې د افغان ولس غږ ته هرکلی ووایي او د سولې خبرو ته به چمتو شي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې ښایي وسلوال طالبان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د درې میاشتنی مشروط اوربان تر اعلان وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرو او مذاکراتو ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا تماسونه زیات شوي دي او دا هیله شته چې دغه ډله په لنډ وخت کې د سولې خبرو ته بل چمتواله وخی.
خو مهم دا ده چې مونږ ته معلومات چې موثق منابع نه راغلی ده او هغوی داسې وایي چې لیوالتیا یې بې حد ډېر شوې ده په مختلف سطح د رهبرۍ د افغان وسلوالو طالبانو، او مونږ هیله من یو چې هغوی ژر تر ژره د افغانستان معزز هیوادوالو ږغ ته احترام وکړي او اعلان آمادګي وکړي ترڅو مذاکرات پیل شي.
خغلی طاهری وایي د افغانانو په مالکیت او مشۍ د سولې له خبرو پرته د دغه هیواد د ستونزې د هواري لپاره بل حل لار نه لیدل کیږي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د جمعې په ورځ د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. په دغه پیغام کې د اوربان په اړه سندې ویل شوي، خو د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو په تړاو د امریکا وړاندیز د قبول وړ نه دی ګڼلی او غیر عملي بللی ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان به د تیر اختر په څیر دا ځل هم د اوربان غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، ځکه د دوی په خبره اوربان د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا په رامنځته کولو کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا وایي چې طالبان ښایي د نوي حکومت تر راتلو پورې د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي.
د افغان دولت یا د وحدت ملي حکومت شپږ میاشتې پاتې دي، نو په دا شپږ میاشتو کې که چیرې دوی د وحدت ملي حکومت سره مذاکرات کوي، بیا نوی نظام راځي، نوی حکومت راځي، یا دا مذاکرات به ومني او یا دا په شپږ میاشتو کې ممکنه ده. نو زه فکر کوم طالبان هم تر انتخاباتو پورې شاید منتظر پاتې شي چې انتخاباتو نتایج معلوم شي، بیا دوی خپل مذاکرات د افغان دولت سره وکړي.
خغلی اعظمي وایي مذاکرات باید څو اړخیز وي او باید پکې افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبان د مذاکره کوونکي په توګه شامل وي او یو بل بې پرې هیواد لکه چین د زامن په توګه موجود وي چې د ټولو خواوو د ژمنو عملي کېدو ته زمینه مساعده کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
لبل خو د لوی پکتیا د قومونو د امنیون شورا د دولت لخوا د اعلان شوی اوربان ستاینه کړې او له دولت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې دوی هم د اوربان په اعلانولو سره د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د دې شورا غړو نن په ګردیز کې په یوه غونډه کې څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال اصیل زازای د غونډې ته ورغلی و.
د لوی پکتیا د امنیون شورا غړو نن یک شنبه په ګردیز کې غونډه وکړه. د دولت لولوري د اعلان شوي اوربند اقدام یې وستایه او د دولت له وسلوالو مخالفینو او په ځانګړي ډول یې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
موږ هم د پکتیا قومونه اسلامي امارت نه دا غوښتنه لرو چې د مذاکرات دپاره اوربند وسي. اوربند کې خبرې کیږي نو چې اوربند وشي بیا د خبرو دپاره زمینه برابرېږي.
د پکتیا قومونه چې راټول شوي دي دا موږ ټول د الله د رضا دپاره او د دې دواړو طرف پته موږ دا سوال وزر کوو چې دا اوربند وکي دا نه چې د دروي ورځې لپاره وکي دایمي دی وکي.
د لوی پکتیا د امنیون شورا غړي د وچانیازي ازادي رډو ته ویل چې د لوی پکتیا د امنیون شورا غړو د وسوال مخالفینو له یو شمیر سیمه ییز چارواکو سره لیدلی او هغوی هم سولې ته لیوال دي او تمه کیږي چې د اوربند په اعلانولو سره به بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانستل شي.
هغه د خبرو طرفدار دي، هغه د جرګو طرفدار دي، هغه د سولې طرفدار دي، خو مګر یو څه شرایط بلري. خو دا شرایط بیا د میز په سرو باندې بحث کېدلی شي، اوس لیدل نه کیږي. نو ښه خبره دا ده چې جرګې ته ټول کینی.
افغان دولت او وسلواله طالبانو په تیر اختر کې پر لن محل اوربند هوکړه کړې و چې له عملی ولسونو د اختر ورځې په سولې ز فضا کې تیر کړي. ولسیله لري چې په دې اختر کې به هم دولت له خوا د اعلان شوی درې میاشتنی اوربند ته د دولت وسلوال مخالفین مثبت ځواب وایي او لسته به د سولې ز اختر د منځنو زمينه مساعده کړي. خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اصیل زاده، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د شپو ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوی دي. دا وزارت وایي چې د پولیسو ټولو قطعو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به له ټولو تفریحي او د عبادتونو له ساحو په سم ډول ساتنه وشي. له بلې خوا عام افغانان هم د خلکو د ښه امنیت پر ساتلو ټینګار کوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو د نمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
در کل تمام نیروهای امنیتی افغانستان
دی وای د لوی اختر د ورځې په مناسبت ټول امنیتی ځواکونه په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د نن سهار راهیسې زموږ احضارات پیل شوي دي. ټول امنیتی ځواکونه د امنیت په تامین بوخت دي. حتی موږ امنیتی ځواکونو ته رخصتي نه دور کړي تر څو د اختر په ورځو کې په ښه شکل د خلکو امنیت وساتو. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د خامنیت په هدف افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته وکړي. د خغلی دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې خلک دا ورځې په ښه شانتي رکړي په دغه ښار کې به امنیتي تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دکاندارانو ته هم ویلي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له خرڅولو مخنیوي وکړي. خغلی دانش ویل که هر پلورونکی د پلاستیکي وسلو په پلور ونیول شو له سختې قانوني سزا سره به مخ شي. د کورنیو هم وغوښتل چې ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو تاکي ودا خصلو اجازه ورنکړي او پرینګدي چې د خلکو د خوشحالي ورځي په خام بدل کړي. په ورته وخت کې عام خلک هم د خلکو د خام نیت پر ساتلو ټینګار کوي. د کابل خار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې پیلاموي.
محمد ناصر خپل خپل امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په کلاکه تدابیر ونیسي تر هغه تر څو پورې د موږ وطنوال په یو آرام فضا کې خپل اختر تیر کړي.
نوم یې محمد ابراهیم خیلی ما. وایه چې تدابیر نیسو خو چاره لاره ګوري یو تلاشی کوي پنځه تیزي که پنځه تلاشی کړ شل رواني هم دغه خپل سر باندې رواني کی هم دا وجه د چار وخت چاودنی کیږي وجنې کیږي بې ګناه خلک دي توینه تویږي. بس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې په تیر کوچني اختر کې چې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ لنډمهاله اوربند هم شوی وو په ننګرهار کې دوه انتحاري حملو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د داشان پیښو لامل د پولیسو غیر مسلکیتوب او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي بولي. د امنیتي چارو کارپوه هیکل سلیمان خیل وایي امنیتي ارګانونه باید د ښه پلان ترڅنګ د پلان د عملي کولو او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د ښې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسې په یو راپور کې به واوري چې د کندهار باغلرون کې وای د سړوخونو په مرسته سکل د دوی حاصلات د تیر کال په پرتله له مالی زیانونو ژغورل شوی.
په تیر وختو کې کومز د پاکستان بارډر د یو ورځ د لپاره بند شو، دلته به میلیونونه افغاني تاوان زموږ تجارتان ته رسیدي. اوس که بارډر یو میاشت بند شي، هغه اوس پر موږ باندې فرق نه کوي.
نور راپورونه او موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن چې د عرفه ورځ ده، په افغانستان کې خلک د لوی اختر د منزلو او د مالونو د اخیستو په چمتووالي بوخت دي. شتمن خلک د قربانۍ د مال په لټه کې دي او نور بیا له خپلې وسې سره سم په سودا پسې راوتلي. د امنیت او سولې لپاره د دوی هیله یوه ده، خو د نرخونو په اړه بېلابېلې نظریې لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه د یو راپورتاج د چمتو کولو لپاره د کابل ښار د څارویو د خرڅلاو بازار ته تللی.
په اسلامي نړۍ کې نن د عرفه ورځ نمانځل کېږي او له دې سره مسلمانان هڅه کوي چې د قربانۍ لپاره یو مناسب څاروی هم چې سبا یې ممکن حلالوي وپیري. دلته په کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې هم د دغې ورځې او د قربانۍ لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی. دمګړۍ زه د کابل د مالونو د خرڅولو په یوه تمځای کې یم چې دلته پیرودونکي راځي، پلورونکي په ګڼ شمېر باندې شته. هر ډول لوی او کوچنی څاروی دلته لیدل کېږي. صرف څنګه په کوم معیار باندې غواړي دا څاروی راونیسي؟
ولا معیار خدای ته څنګه شرعي معیار باید برابر وي.
شاید ستا اراده هم دا وي چې نن یاتمن واخلې. تا ګرځېدلې نرخونه څنګه دي؟ او
دلې اخله میاتمی اخله ما نو دا نرخونه قیمته سوي دي، قیمته دې دغه ورځې کې ډېر قیمته یي. دا لختره بعد بیا ډېر ارزان یم. دا اختر
دا څاروی چې ماته مناسب ښکاری تقریبا پوڅوي درته ویلې.
دا یې اتنیم درې ویلې ده.
نو ستا اراده په څو د چفتوي واخلې؟
ما اراده دا ده چې د مناسب را سره قیمت وکړي.
راشه خدای پاشا دا والا دا وره
اما غالي چې ولا کې اور په هم زیات درکړي.
ولې سودام په څه خراب شو؟ سړی لاړو درنه
منګه شاکه مناسب به ورته خود لا پخې باندې د قیمت اونس
د څه وای تا څه ویلی؟
ما ورته ونیم زرا خرو ویل او د شپږ نیم زرا وای
ازادي راډیو نه ما اسند پسونم کوم زینه را وصل دی او څه تم لري چې هغه سجدا سو غواړي خرڅی کوي خرڅی کنه
دا پسونه خور جانا موږ را وست دي او خرڅوي بس نو دا کاروبار د بسیوات
څنګه دي تاسو په صوبه کړي پیرودونکي د نفسو اخلي
یار دغه پساره 15 منی مانا غوخه لري وروره او بس څوک نه غواړي وای پیسې نشته کاروبار خراب را موږ څه وای ولا که پوښ کو دې پس ته لاند شي ولا کوي کلم ذکر
خاسته رنگونه دی ورکړی دی
دا رنگونه خو دې لپاره چې خاسته شي اورور چې اختر ورځ دي خلک واخلي قرباني وکي
زګر سم چې د لوی مالونو طرف ته هم ولاړ سم چې وي ملي په غوخي ځای کې دیږي اجي سي عبد الله ولاړ دی دا په یو ټک څاروي دی او وای دی د اخلي
والا که تراشه په څوی اخر ته خرڅي اصلي اخري په څور ته وای لګ نرخ جوړ کا
ما و دې زر په اخري ورته ویل
و دې دا و دې زر نه اخلي
دا ولا غغم نه
کړه را ده. ها نو ښکاری چې ډېر قیمته نه دی و در زر روپۍ دا ډک مال زما په نظر خو بي وزلي ده او غريبي ده
غريبي نه زم کوشش کوم خو بچ پیدا کول نه ورته یو سر روپۍ پیدا کول ډېر وخت مشکل دی
اوس خدای نه اوري خو خ دې نه اخلي
دی اخلم دی اخلم به ګور
کړه دی اخلم
دی اخلم
اصلا خدا دا کنرخ ډیرم ټیټوی بیا غچ ما لخلی هغه وای چې دا لګ نورم ټیټ شو وای زکه څوک غواړي ډیر پیسې پورګي ایسته تا خو ملابه کړی دا رختیا به وای نرخونه څنګه دی او ستارت اپ سره بسی بیا
مننه ورو خوشاله وسیګه نن بس بازار ته ګورو نرخ ډیر وچت ته تاسو چې قربانی کوي نو مجبور دی چې وای خلک په جګو پیسې وباندې بنان قیمتي زیات
او استلا وای اسمان سره خبرې کوم
دومره جګ خبرې کوي بالکل جګ دی زکه څوک نه شه دی عقل دا نرخونه کنټرول کی دې پښتون ستانه شاروالسته متور نرخ ورکی خالی
تری خوشاله نه دي نرخونه
بالکل نه ورو
نور سره خبرې کوم مهرباني السلام علیکم کاکا سره مشه اتمن دي نرخونه به کړی دي څنګه دي ملکه
والا فعلا نرخونه بلند است
دا
تنخواه بلند جیب دی
اجی صاحب مال نه خرڅې وي قیمته خرڅې
ولا اجی صاحب نه دي قیمته ساکل ډیر ارزان دي بس نرخونه ډیر خدي ګوره دي
ارزان
دي 9000 روپے شای په 9000 روپے مارکه
ولی ارزان دي لته چې ډیر راغلی دي کوچ
ډیرم راغلی دي او
9000 روپے برکت
نو دعا وکوچ د خلکو قربانی قبول شي او تر څنګه هرڅه چې خلک وړاندیز لري چې د مالونو نرخونه باید کنټرول شي په افغانستان کې آزاد بازار دی او تر ډیره باندې په دوه باندې نظارت نه کیږي او مداخله نه کیږي نو تر نورزن کو ستاسو ټول طاعت عبادت قربانی دی قبول وي او دعا وي مو منظورې
سمو کاغله ازادي رادیو اوریدله کابل د ازادي رادیو د خبريال راپورتاج مو اوریده لدې سره د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ خو د شپه اجمل ان تاسو ښې چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د افغان حکومت او طالبانو سرچینې وایي له هغه کسانو له ډلې چې نن سهار وختي د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د بسونو څخه د طالبانو لخوا ښکته شوي او برمته شوي و ګڼې یې خوشې شوي دي خو لا هم په کم شمېر کسانو د طالبانو سره په برمته کې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل د قومي مشرانو له لارې هڅه کوي چې پاتې کسان هم د وسلوالو طالبانو له برمتې خوشې شي. د افغانستان د شاهین کلی اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت بل سراغ ولسوالۍ ته نږدې د بل سراغ او ګرزیوان ولسوالیو ترمنځ سیمه کې په هوایي عملیاتو کې سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چې پکې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی ټاکل شوی وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی افغانان او پاکستانیان یو بل ته اړتیا لري او موږ باید له یو بل سره په ملاتړ او د یو بل د ستونزو په درک همکاري وکړو. بلخوا د پاکستان د نوی حکومت د کابینې یو وشغړو نن لوړه وکړه. تر دې ورځ مخکې د دې هیواد نوی انتخاب شوی صدر اعظم عمران خان په یو ټلویزیونی وینا کې ژمنه وکړه چې حکومتي لګښتونه به راکم کړي، درغلې به پای ته ورسوي او عامه شتمنۍ به بیرته پر ځای کړي. له انقرې څخه رپورټونه وایي چې نن سهار وختي دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوي خو امریکایي چارواکي وایي څوک پکې ژوبل شوي نه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپریږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، اوس هم اوبخی سپورتی خبرونه واوري چې واصل وصال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت د فلسطین او افغانستان د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دوستانه لوبه مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه تیره شپه په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې د زورګونو نندارچیانو په شور او ولولو سره ترسره شو. که څه هم دوه لوبډلو د یو بل په ګولونو ډېر بریدونه وکړل، خو د لوبې تر پایه د ګول په وهلو بریالي نه شول. له دې وړاندې د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې په 2010 کال کې نړیوال جام چلیو ته د لرموندنې په چلیو کې دوه ځله مخامخ شوې وي او دا شن یو ځل د آسیا په چیلنج کپ چلیو کې چې په دریو وړو چلیو کې فلسطیني لوبډلې بریا خپله کړې وه. فلسطین د فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې هم له افغانستان نه وړاندې دی. دغه هیواد د فیفا په درجه بندۍ کې 9 او افغانستان بیا 145 نمبر کې دی. ټاکل شوی د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو چلیو لړۍ نن ماښام 9:00 د آیرلند په کوربه توپ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید اوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي دغه چلیو ته پوره چمتووالی لري او د آیرلند په وړاندې به ښې لوبې وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې نبی ساحل، راشد خان او مجیب زدران چې د انګلستان په شلوریزو سیالیو ویټالیټي بلاست کې په لوبو بوختول له ملي لوبډلې سره یو ځای شوي دي. افغانستان او آیرلند له دې وړاندې لس شلوریزې لوبې کړي چې په اوو کې افغانستان او په دریو کې آیرلند بریا خپله کړې ده. په دغه سفر کې به افغانستان د آیرلند سره د دریو شلوریزو سیالیو سربیره 350 ورځې لوبې هم وکړي. او د پای خبر دا چې د سنسناټي اوپن ټینس سیالیو په لړ کې نوواک جوکوویچ او راجر فیډر د دغه سیالیو فایلو به ته وتل. د سربیایي جوکوویچ او سویټزرلنډي فیډر ترمنځ فایلو به نن دوشنبه کیږي. په نیمه فایلو به کې جوکوویچ خپل کروشیایي سیال میرنچل ته شپږ څلور درې شپږ او شپږ درې ماتې ورکړه. په دوهمه نیمه فایلو به کې بیا راجر فیډر ډیوډ ګوفن ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو فایلو به ته لار پیدا کړه. فیډر په لومړي سیټ کې و شپږ مخکې والی ترلاسه کړ، خو په دوهم سیټ کې ګوفن زخمی شو او له لوبې بهر شو.
د ازادۍ راډیو خبرونې او ری ورځو نورو مطالبو او راپورونو ته. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د تیرو کلونو په پرتله سکل افغان حجیان به په سعودي عربستان کې له بشپړو امکاناتو برخمن دي. د دې وزارت د اطلاعاتو د برخې مسؤل د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل سکل له افغانستانه دیرش زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و او لازمې اسانتیاوې ورته په پام کې نیول شوې وې. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون یوه غړی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې وي. له کابله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په سعودي عربستان کې د حج د فریضې د ادا کولو د مراسمو په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې سږ کال افغان حاجیانو ته ډېر ښه امکانات په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت د اطلاعاتو د برخې مسؤل اسحاق عرب د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په خپل وخت د پروازونو ترسره کېدل، د موقعیت له پلوه د مناسبو ځایونو ټاکل، ښاري ترانسپورت، حاجیانو ته د مناسبو خوړو په پام کې نیول او تر څنګ یې ګڼې نورې اسانتیاوی په پام کې نیول شوې دي. نوموړي د حاجیانو د راستنیدنې په برخه کې وویل چې په دې برخه کې هم هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او له محل ویش سره سم به حاجیان بیرته هیواد ته ستنه شي.
کوم محل ویش چې د حاجیانو د انتقال ورکوونکي شرکت له لوري موږ سره شریک شوی دی، د پروازونو په برخه کې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده او له ځنډ پرته ټول دیر زره حاجیان سعودي عربستان ته انتقال شوي دي او د همدې محل ویش په اساس به د حاجیانو د بیرته راستنېدو پروسه هم ترسره شي. کوم حاجیان چې په لومړي پرواز کې سعودي عربستان ته تللي بیرته به په لومړي پرواز کې هیواد ته راستنه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورت او خوړو نشتوالی، د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې وې چې په تېرو کلونو کې ترې افغان حاجیانو شکایت کاوه. خو د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي هغه ستونزې چې په تېرو کلونو کې موجودې وې اوس مهال ټولې حوالې شوې دي. سکل افغانستان دیرش زرو حاجیانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی. د دوی په وینا د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفوره نیازی وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. زه دا منم چې حاجیانو ته امکانات ډېر شوي او رسیدګي کېږي، خو بیا هم سل په سلو کې نشو ویلی چې دغه وزارت به ټولې ستونزې هوارې کړي. زموږ ټینګار دا دی چې د حج او اوقافو وزارت افغان حاجیانو ته د لازمو امکاناتو په برابرولو کې کوټلي ګامونه واخلي. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج او اوقافو وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجیان بیرته هیواد ته راستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي. خو د افغانستان د حج اوقاف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې سږ کال به حاجیان له بشپړو امکاناتو برخمن وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې سږ کال په سعودي عربستان کې افغان حاجیانو ښه امکانات درلودل او همداراز دوی وایي چې د حاجیانو د راستنېدو چارې به هم لاختر وروسته په اسانۍ سره ترسره شي. د کابل پوهنتون په لیلیه کې یو شمیر محصلان وایي چې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله خپلو کورنیو سره د اختر له لمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تیروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتي دي چې د محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړي پروګرامونه ونیسي او پاملرنه ورته وکړي. له بلې خوا د زده کړو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د محصلانو ته به خاص پام وړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ را تاګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل پوهنتون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتي، اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر لمانځلو بې برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل عیسی خان محمدی وای د نامنې له امله دا څو کاله اختر په لیلیه کې تیروي چې په خبرې دا حالت ورته سخت او ناهیلې کوونکی دی. دی وایي دا چې امنیتي ستونزې ډېرې دي، نشم کولی چې کور ته ولاړ شم، نو ځکه په لیلیه کې پاتې کېږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي، ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې او ورسره د اختر لمانځلو له خوشحالیو بې برخې یم. خو نوموړی وایي چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیه کې تیروي. دی وایي د نامنیو تر څنګ اقتصادي ستونزو یې هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاصې شي نو همدې په خاطر دومره دغه نه وه چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی، نو همدې له امله مې ونهشو کولی چې دغه اختر کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تېروي، خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سرور ښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. دې له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپلې هڅې تیز کړي تر څو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي د اختر په خوښیو کې خپلو سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارته غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالته ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه ور باندې وکړي لیلی ته ورسي او د دوی د یاشوي باتکې خاصه توجه وکړي. ا دې اقل ک نور سنیمي یو کیکو کلچه مهیا کی یو
دای واځي د کابل په هنتون محصلین نه دي چې لغپل کورنۍ لری دلته په لیلیا کې د اختر خوخین منځي، بلکې د هیواد د نورو په هنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لورته سنز سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر یې ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام
ای وخت دفتر په ورځو کې چې کوم محصلین خپل کورونو ته نشي تللی دلته ورته د وزارت لوري نوري د خوښۍ برنامه نیول کیږي. له دوی سره د وزارت پلاوی ګوري. د ولسمشر په برنامو کې هم دغه محصلینو ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي تر څو له ولسمشر سره وګوري. خاغلی امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلینو ته ډیری وخت بیلابیلې ډالۍ او نقدي پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینې او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین ربانی د تعلیم او تربیه پوهنتون دروازه پوهنې پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې دغه محصلین د خپلو کورنیو لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په ځینو کنسرتونو کې، په ځینو محفلونو کې، په ځینو خپرونو کې دعوت کې دوی راوغواړي او دوی سره د دوی د زړه خواله وي چې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بېلابېلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تېروي، نو باید د لیلیې پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تېرې کړي تر څو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والي خلاص شي او له بله خوا یې د اختر ورځې په خوښۍ تېرې شي.
د کابل پوهنتون د لیلیې د یو شمیر محصلینو د ویناو په اړه ځانګړی راپور مو اورېده چې دوی وایي د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له کبله خپلو کلیو کورونو ته نشي تلی او د اختر ورځې له کورنیو لرې په مسافرۍ کې تیروي. قدرمن اورېدونکو، دا او د اختر لپاره ځانګړي نور راپورونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ.
لشکرګاشر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورات هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
قدر منوریدون کوشه با ورسته د یو کلی زرغغونه در رادیو درامه یو بل برخه خبريږي خو له هغه مخکې د خبرونه ورسته راپور د کندهار بغلرون کې او کروندګر وایي سکل د سړوخونو په مرسته د انګورو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله له مالی زیانونو ژغورل شوی د کندهار د تازه میوه سوداګر هم وایي چې تیر کال همدا وخت په انګورو کې میلیونونه افغاني زیان کړای وو
هر کال د کندهار باغلرون کې او د تازه میوې سوداګر لدی عمله په تازه میوې کې زیانونه کوي چې سړی خونی نوي او ټوله تازه میوې په یو وخت کې نس صادرېدلای خو سش کال یو شمیر سوداګرو په خپل شخصي لګښت د سړی خونی جوړ کړي چې هر ډول تازه میوې پکښې تر درو میاشتو ساتل کیږي ملي سوداګرو هاري وسید احمد او محمد آصف ازادي رادیو ته وویل چې پر دې سړو خونو یې 2 میلیونه ډالر لګولي خو د میلیونونو ډالر په ارزښت یې د زیانونو مخه نیولې
په تیر وختو کې که زموږ د پاکستان بارډر د یوې ورځې لپاره بند شو دلته به میلیونونه افغاني تاوان زموږ تجاران ته رسېدی اوس که بارډر یوه ورځ بند شي او که یوه میاشت بند شي هغه اوس پر موږ باندې فرق نه کوي ټول شام په اخچالو کې دي او د درو میاشت لپاره د انګور که په دغه د موټر په اخچال کې باري او که دلیل ته لاندې په شتور کې پراتی تر درې میاشت پورې اوس دلته امکانات شته چې دغه انګور موږ دلی وساتو
فی الحال موږ اوس پاکستان ته او هند ته مثال په ډیره آرام سره صادرات کوو زموږ مالونه چې د باغو سره سي مثال دلته موږ یې خوو او چې یخ سي مثال بیا دغه وروسته موږ صادرو نو موږ د خپل مال سره مطمئن یو تقریبا یو واته ورځې حتی اقل زموږ مال مقاومت لري
په عین وخت کې د کندهار د تازه میوې د اتحادیې رئیس اجنانی هغه وایي پاکستان په وار وار د سپین بولدک دروازه لکوم دلیل پرته په ورځو ورځو د میوه د صادرات پر مخ تللی بي دا جنانی هغه په وینا د سړو خونو په جوړېدو سره و سوداګر کولای سي چې خپل تازه میوه ان تر درو میاشتو پورې وساتي
په پخوا به دا شتون نه و په موټرانو کې خراب کېدلی شپه وخت کېدلی منه دکه په شومانده کېدل به هغه موقع ته دا نشوای رسېدلی اوس د دې که چیرې لار بندې د پاکستان یا د کابل یا د عراق یا د بوی خوا لار بندې دلته په دغه شتور کې موږ یې خوالی شي راوخته پوشي دا لارې کړس یعنی سل په سل کې دا مفاد دغه زموږ تازه میوې سوداګرو ته رسېدلی دي
بلخوا د کندهار د کرین رئیس حافظ الله سیدی د تازه میوه لپاره د سړو خونو جوړېدل د میوه د زیان په مخنیوي کې مهم پرمختګ بولی د سیدی په وینا که سش کال درې میاشتې هم لګاونډیو هیوادونو سره دروازې بندې سي نو تازه میوه په دې سړو خونو کې ساتل کیږي
تاسو شاید یاست چې تیر انتخاباتو کې د پاکستان بارډر درې څلور ورځې بند و خو زموږ تجارانو شکایت نه دی کړی دوی مالونه دلته ډېر خوندي پراته وو ډېر هغه مناسبه درجه حرارت کې پراته وو چې کله بارډر خلاص شو نو دوی خپل مالونه انتقال کړي یعنی زموږ د یو طرفه کوم تجاران چې دي هغه مکمل د مثلا د ضایاتو نه او هغه کوم دوی سه چې به فکر و چې زموږ مالونه به خرابېږي هغې نه دا خلاص شوي دي نو د دوی دا کار چې دی بالکل د ستایلو وړ دی موږ یې تقدیروو او دغسې انشاءالله امید دی چې زموږ تجاران به دغسې کارونه او نوښتونه به نور هم رامنځته کړي
د کندهار سوداګر وایي د سړو خونو د فعالیت تر څنګ یې سږ کال د کندهار د تازه میوې معیاري بستهبندۍ ته هم توجه کړې تر دې مخکې ویل کېدل چې د معیاري بستهبندۍ ستونزې په نړیوال بازار کې د کندهار د میوو پر شهرت ناسم اغېز کړي
د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار راپور راکاوه
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زرغه غونډه درامه خو غوړیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګران اوریدونکو خدیجه د یو غریب سړي خزه ده چې ملنګ نومي دوی ژوند په سختۍ تیری ملنګ ډیر لګزمه کلري چې دوی اړتیاوی نشي پوره کولای د ملنګ او خدیجه ماشومان چې ناروغ شي لیو او بل نقرس کوي لبل پلاوه بیا د خدیجه ورونه ډیر شتمن دي دیشته منورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار زمکی او جایدادونه سره ویشل، خو خپل واده شوی خور خدیجه ته د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجه خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دی ورکی، خو ورونو یې د خدیجه عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم له خپل حق نه تیری او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځي واورو چې ملنګ څه شته حیرانی.
زوی لویک سخت گرمی ده.
ملنګ خانه میلمانه منی؟
اوهو تی ملک سم. رازه رازه میلمه خود خدا دوست وی. اسی نه چی سردار خان تر شا کانی را تا نیولی وی.
ملنگه زمال اسونه ده ما چی چی بیا با پتاوار وکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام. ملک سم ستړی مشی؟ څنګه د لښتې په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چنار دې یخ سوري نه به بل ښه ځای چیرته وي؟ هم دلته کینو.
سردار خانه راځه کینه.
خیر اوسې. ملنګه څنګه را ترکاري دي؟
ښه ده بده نه ده، خو دوه لویشتې ځمکه مو ده، ګزاره مو نه پرې کېږي.
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه، د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلي دي.
سردار خانه ملنګ هوښیار سړی دی، پوهېږي چې ته یې دوست او خېښ یې، په تېرو کړو پښېمانه یې او اوس په عذرونه نواتې ورته راغلی.
هی ملک صاحب، موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي؟ ملنګه له ما نه بد شي وي چې په تا مې لاس پورته کړ، ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
زه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه، کنه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې را تېرولې.
ګوره ملنګه، چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رسوه.
بېشکه ملک صاحب، بس ما هم سردار خان بخلی دی، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره درچې خفه ده، وایي چې په حق مې منکر دی، په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ملک صاحب؟ ملنګه داسې وکړه چې مېرمن دې له عریضې منع کړه. مولوی صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري، د خیر یو فیصله به وکړي. وادې اورېدل؟
پلار جانه دا هم ستا قاب.
خیر اوسې لورې. مرسل میلمانه دې چې راغلی وای بیا به دې د سرخان غوړولی وای، هسې نه چې کتغ او نور خواړه ساړه شي.
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده، په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده. تا ویل چې نن یو ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله، عمر یې ډېر دی. مور جانې ولسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم، ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جار شه، واچوه اوبه لور جانې. دا دی بس 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 بس.
طیبې دا د سپاک در واخله.
خیر یوسې.
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان د بهر سر ته کینه، چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه مرسل نن خو د نام خدای ښه رنګارنګ خواړه تیار کړي دي. کومه بخششي خو به دې نه وي اخیستې؟
نه ما خو بخششي نه ده اخیستې، خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفې کړې ده، د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي.
دا تکړه ښځه خو ما ته هم را وښایه، دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر په خلاص شو. ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه، خپله مور مې یادوم. دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وو چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده، طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسې، دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې بری په نصیب کوي.
زما پوه او زما خون کی موری اجازه راکه چلا سونه دی خپل کم دالوی برای دی ډیر ډیر مبارک وی درتا
مبارک
شوندې اوسې زما افسری لوري خدای دې کامیاب لره چې د وطن خدمت وکي او کامیاب افسر وبلل شي
آمین.
سعیدا که پام دی وی نام شورا وی کار وکړه چې کی ته سربند جوړول پات بیا د پوهول
جمیله ته خوای که کلیوالو اشر نه وای کړای ته سربند جوړول آسان نه وو
ملنګیا ټول غلې نه کې شاباس وای دمای ده نن په شو سره کار وکي ته وای ښا
یار ابو ساګولا منم دې بلاله در باندې ډاند شي کار کې ډیر تکړه یې وای
سعید وای دې چې موږ ټول تکړه شو زما خدای دا ملګری ته مو پام دې چې په ټکټر کې خروار خروار دي کی راوی
هو نو اخر دې چا ملګری دې چې موسا ګل تکړه وی ملګری بیان تکړه وی که څنګه سعید
وای ټول خبره دې وکړه بس موږ په کلی کې تا دوه دونونه لرو یو خدای دا او دا بل موسا ګل عمر مشد گل
وای مامی دو خیر سڑی بلا دیور کسی لو دو آگانو دو چار
موسا گلا تو بدبوشا ماتا وکشا
که وای چوای خدای داده پاقل خادا داده در تا غوگیم تو آی خا
شوید بدبوشا داسه وکا چی در زان غندی یو چو تا غد تکلاو که وڑی زوانان در سر راو والا
در زان غندی تکلاو داسی خو نشتا خو خیر پا خبرم سر خلاسو خود نویل چه ده چل پاره در سو تا وای خا
چل ما سر لارسا یو ده غرل لمنه نا نوری آف که غاردی غاردی تیگی پا تیکتار که راوڑو
نو تیگی خود دیر راوڑی دی تا وای خا
خدا دادا موسا گل خوایی تیگی خود دیری دی کچنگا
او جامیله داسه دا چی شده باد ماشه دا غرطی غرطی دیگه با دا من پو میخ گیو لگو چی من پوخ راشی او سیلاوی وران نشی کرای
وایم بیشک خدای دادا با طول او دلیل برابر خبره دی وکړه
موسا گوله یا چی در طول دا خبره خواه کبی شده باد ماشه او بیا چتا گوره علی زرک وین رازه
بس خدای دادا پا قلع باده له تکړه ځوانانو سره مې داسې نقد او چق در واخله خو لږ صبر به راته کوې ته وای ښه
خو نه وایم ښه د پدمشالانو په توده کې به سره نه راولی
زوروره مه ورخطا کېږه دا دې درغلو خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې
افسر فیض محمد حاضر ده
زه افسر محمد کریم حاضرم
افسر محمد کریمه نور افسرانم ټول راغلی دي
هو صاحب
افسر فیض محمد
امر کوي صاحب
افسر مرسل ته خبر ورکړی دی
او صاحب
ښه ډیر ښه
صاحب هغه درغله
افسر مرسل حاضر ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفه ته راغلی دي
هو صاحب ټول حاضر دي
ښه ډیر ښه د وطن خدمت او خلکو د دامن او اصول برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص ادا کو
سی په اخلاص به ادا کو
زړور او باهمت افسرانو تاسو ته ډیره مهمه دنده سپارل کیږي تاسو درې واړه خپل خپل گروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ
سیب یو عرض لرم
مهرباني
عرض می داده چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلې وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدی په هر څه به په خپله وپوهېږي
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پولیسو امر خپل افسران او کارکونکو د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول په دې افسرانو کې خزینه افسران هم وي دوی ټول په ترتیب او نظم سره د خپل امنیتی دندې لپاره ځانونه چمتو کړیو. ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتي قواو سره مرسته کوي کنه؟ ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 و 0 شپږ 0 0 0 0 0 شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.